د څښاک اوبه نه لرو. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې فکر کوم د نوزاد ولسوالۍ ده چې هغه اوس د دغسې وچکالۍ له کبله، هغه د نوزاد ولسوالۍ چې په سړک باندې به موټر روان و لمر په کې نه لیدل کېده، دومره شنه ولسوالۍ وه، لیکن اوس هغه د نوزاد ولسوالۍ د څښاک اوبه نه لري او هغه خلک د هغې ځنه مهاجر شوي دي. نو که موږ په دغسې بې رحمانه ډول باندې د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو انسانان، او موږ چې اوس خپل باغونه اوبه کوو، موږ چې اوس په خپلو پټیو کې د شولو چې دا وریجې ته کېږي د دوی حاصلات پرې کوو چې ډېرې زیاتې اوبه اخلي، او دغسې په نور هغه کارونه کوو چې باید هغه اوبه ورته استفاده نه شي، نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا موږ به د اقلیمي بدلونونو نه متاثره نه شو؟ نو دا هغه څه دي چې موږ انسانان د دې اوسني وخت انسانان کولای شو چې خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث باندې پرېږدو او د دې مخنیوی وکړو.
ډاکټر صاحب، تاسو پرې رڼا واچوله دا چې انسانان څومره ونډه لري دغه طبیعي پیښو کې، تر ډېره پورې مو هغه د معلومات پرې ورکړل. خو یوه پوښتنه چې توخی صاحب مطرح کړې وه، هغه دا و چې ښایي دایا مثلا د سیمې اکثره اوسیدونکي چې کله داسې پېښې کېږي ډېر زر زیانمنو شوو ته وردانګي. مثلا یو څوک په سیند راغلی، په سیند کې اوبه وړی ده، ژوندی ده، خلک راباسي تر څو پورې چې نور خدمات یا نور د مرستې ټیمونه ور ورسېږي. وایي د خړو اوبو نه که څوک یو څوک ژوندی ده راباسو، لومړني کوم هغه امکانات هغه ته باید برابر کړي، هغه خدمتونه چې باید ته ور ورسو، څه باید ورسره وکړي؟
محترم نوري صاحب، په بخښنه سره چې رښتیا هم د توخی صاحب د پوښتنې دا مهمه برخه زما هېره شوې وه. موږ په طبابت کې چې کله هم د دغسې ناروغ سره چې عاجل مرستې ته ضرورت لري، یو ځای موټر چپه کېږي، یو ځای سیلاب راځي، یو ځای غر راخوږي، یو ځای جنگ او جګړه کېږي، او موږ د داسې یو ناروغ سره مخ کېږو چې هغه عاجل مرستې ته ضرورت لري، نو موږ په طبابت کې یو اصطلاح لرو چې د ABC چې دا د انګلیسي حروف دي. A دا معنی چې ایر وی، یعنی د تنفس لاره د دې ناروغ خلاصه کړه. ایر وی کې بندوي د ساه کلو د ساه ایستلو لار کې د دې سړی بندوي. اول کار دا دی چې د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي. دوهم بی بریتنګ چې د تنفس باید موږ وګورو، دا یعنی د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي چې تنفس یې سم شي. او دریم دا ده چې د وینې جریان باید مونږه سرکولیشن سی، یعنی د وینې جریان باید مونږه ورته فکر وی چې د دغه کومه خندېږي روان نه وي، د وینې توقف نشته، وینې جریان لري، وجود خو نه دی سوړ شوی، فخې خو نه دی سړی شوی، یعنی ګرموالی پکې شته، په وجود کې د وینې جریان شته. نو دا ما په ډیره عامیانه ژبه باندې کوشش وکړ چې زه د ولس په ژبه باندې وایم. کله هم چې مونږه د دغه ناروغانو سره مخ کیږو، اغه که هر رقم به مونږ باید دغه درې اساسي ټکو ته پام ورواړو چې مونږ د سا اخیستلو او د سا ایستلو د دې د لار خلاص کړو. مونږ د تنفس کولو نه چې دا د سا اخلي د دې نه ځان مطمئن کو، او د دې وینې جریان چې دی دا وګورو چې په دې کې کوم خلل نه وي. بیا له دې وروسته ځکه دای هغه څه دي چې دای په یو دقیقه کې ژوند د منځه وړي، ژوند دی اخلي. که د یو چا تنفس د یوې دقیقې دوه دقیقو لپاره بند شي، ممکن دا ژوند د لاسه ورکړي. خو که چېرته د دې سړي اډوکي د دواړو پښو مات وي، د دواړو لاسو هم مات وي، او ملای خدای ناخواسته ورسره ماته وي، خو چې تنفس یې جوړ وي، ممکن دا سړی د دغه نه شفاخانه ته ورسیږي او تداوی شي او جوړ شي او کلونه عمر وکړي. نو په دې اساس باندې د توخی صاحب ته او ټولو لسته چې دا راوړي، غږ په داسې حالاتو کې که په دغه شیانو باندې فوکس وکړو، نو موږ به وکولای شو چې متضررینو ته نجات ورکړو او د هغوی ژوند وژغورو.
مننه ډاکټر صاحب. طيب، بیا هم اوریدونکو له روغ له یوې لندې دمه ورسته
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه جبه
او کچیر میدان او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي رادیو د ژوند شتمنی د روختیا خبرونه په ژوندۍ باندې اوري ک هم د اوس موږ اوري د انټرنیټ لاري کولای شي چې د واتس اپ د غشمیر لاري ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې ګډون وکړي 00420023008 یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني ځان راوپیژنې او له کوم ځای تماس نیولی
السلام علیکم محترم نوریاس میری صاحب سلام نامې کې هلی تاسو او محترم جزاګر رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خپل سلام نامې کې هلی په ډیر درنښت محترم نوری صاحب
بلې ډیر مننه قاری صاحب خبرونه ته او به چې تاسو به هم لکه چې اشتباه وکړل
بل ځان ماری پکوم
مهرباني
او خیر هیڅ خبره نه ده زه د تاسو دایمه اوریدونکم کشمیر خان زرمروال دی خیبر پښتونخوا هری پورنه
بل زرمروال صاحب خبرونه ته خره غلاست موږ نن د طبي پیښو سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب په دې باندې اړه رڼا واچول خو بیا هم ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب زموږ میلمه دی څه پوښتنه لري د همدغو طبي پیښو سره تړلو ناروغیو نسناستي مثلا جلدي خوارځواکي یا نور څه مو له خپله لیدلی دي کله داسې پیښو سره مخ شوي یا داسې ناروغۍ سره چې هغه همدغو طبي پیښو له امله رامنځته شوي
ډېر زیات محترم نوري صاحب دا خو ما په خپلو سترګو باندې لیدلی دي نسناسته یا خاص کر کینی ماشومان ورسره لاسو غریوانی او دبین علاوه لوی کسانم یې ورسره دا رقم پیښې ډېری موږ لیدلې مثلا سیلاب چیرته راشي نو په دغه وخت کې باید موږ تاسې ډېر کوشش وکړو چې هغه د چا ژوند چې هغه وژغورو په دې کې ډېر یعنی مرسته وکړو موږ وکړو مثلا هغه چیرته خدای مکله وبونه راوکه او غواړو ژوند دی بچ کو هغه باید
زرمالوال صاحب که راته ووایه په مشخص ډول داسې یو ناروغ سره مخامخ شوي یاست په همدغسې اضطراري حالاتو کې چې تاسو نه پوهېدلی چې ده ته څه ډول مرسته ور ورسوئ له ده سره څه وکړئ
نو دا خو تقریبا دلته په دغه غاری پور کې یو ډېر هغه د بند د موږ تاسو بند ورته وایو دغه نور خلک چې دا ډېر ورته وایي د تربیلې ډېر کبیر په نړیوال سفر ډیر غټ شهرت لري نو په دې کې یو وخت یو کښتۍ چې په سبب و نو بیا څلور نفر وو دغه څلور نفر سی وو دغه وبور اخیستي وو دغه ژوند دغه د ورو بورې وی دی ورو دغه لوی لوی بورې وی دغه د خپل سامان هم کوم د دکان غرنۍ علاقه کې وو چې دغه دکان د پاره ټوکی مطلب اخیستي وو نو بیا هغه کښتۍ ورکړه څه دا څلور نفر وو زیدل ونه دا دا وړو وو دا څلور بورې به دا دی وو دا دی وو په بورې باندې دی خدای پاک تر دې کیناری پورې دې زم را ورسول دا دا ما د ستر ګل دلې حال د بیاس کله موږ ول د څلور کسانو بیا مې یو په کوټه کې کېنه ول اول کوم تعود کړ ډیر سخت یخ نیول وو دا دی دا د بدن پوسټ کې د سټک شین سی وو دا تقریبا د سی وخه ساتل نو ساته مزل کړی وو ځکه دا ډیر غټه ساحه لري د تر بلډیم نو موږ د سترګو لته د لای حال دا غوړ وو شو کو چیرته دا د وو بورې نه وای نو دې ممکن د سړي وای نو بیا دلته چې موږ د افغان کډوال راغلی غو ډیر کوم کور سره وکدا خلک وو ما انسان ورونه وو افغانان وو
بله دا خو خوشول چې دا وژغورل شول د کوم پښتنه لري په مشخص کې کوم موضوع درته ګونګوي چې غواړي له ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړي چې په دې اړه د تاسو او د غرض د نورو اوریدونکو معلومات زیات شي
نو زه خو پښتنه کوم له ډاکټر صاحب نه مخکې په دې چې خپل نظر باندې کوم دغه نظر د ما کاتیو محترم ډاکټر صاحب توایب نه د ما دا پښتنه ده چې هر هغه څوک چې دی ما د هانه ناڅاپه دی او حادثه سره مخامخ شي، مثلا یو ټکر وشي چیرته، یو حادثه وشي، نو مخکې له دې نه چې هغه روغتون ته ورسوي، له دې نه مخکې څه احتیاطي تدابیر پکار دي؟ دا چا سره چې مثلا غواړي چې ژوندي وژغوري، دیو سره باید څه ډول همکاري وشي چې هغه
پوښتنې باندې خو ډاکټر صاحب رڼا واچوله چې لومړنی کوم خدمات کولای شي چې یو ناروغ ته سړی ورورسوي، د ای بی سی یادونه وکړه، خو د سوځېدو په ارتباط باندې به خبرې وکړي، او بل هغه چې څلور کسه چې د وړو په بوجیو باندې روغ رمټ وتلي وو خو جلد تک سپین شوی وو، په دې به هم رڼا واچوي. ډاکټر صاحب مهرباني.
بالکل بالکل نوري صاحب مننه. ما دا پوښتنه د سړي له صحیح وانه ورېده، که داسې خلاصې راته لږ ووایي چې جلد یې څنګه شوی وو. یو خو د محترم پوښتنه وکړه چې په دغسې یو حادثه کې مونږ د ناروغ سره یا متضرر سره هغه څوک چې دغه شوی وي څه وکړو؟ هغه خو ما مخکې یو څه رڼا پې واچوله، بیا د پوښتنې دویم جز یې وویل، هغه ما سم وانه ورېد.
د اور سوځېدو څوک چې په اور سوځېدلی وي څه باید ورسره وکړي؟ خلک لومړنۍ مرحله کې البته بل یادونه وکړل چې د څلور کس په وای چې په یو کشتۍ کې سپارو، کشتۍ ډوبه شوله او د وړو په بوجیو باندې دوی راووتل ژوندۍ، خو رنگ تښتیدلی و، جلد تک سپین شوی و، او ډیر بد وضعیت کې و. بیا دوی ورسره مرسته کړې وه. که په دې اړه باندې هم کول شي رڼا واچوي چې څه علت و؟
ډیر محترم نوري صاحب، دا ایمرجنسی یا دا عاجلو واقعاتو ترسیدنه دا خو یو بیل تخصص دی، تاسو به په غرب کې یو دل تاسو معلومات وی، زه چون خود ډیر د دغه برخې ډیر متخصص نه یم، زه به په عمومیاتو خبرې کوم په دې باره کې ستاسو سره. د سوځیدنې په رابطه باندې موږ د طبي لحاظ چې څوک وسوځیږي، دوه شیان د طب له نظره د سوځېدو په برخه کې په نظر کې نیسي. یو د سوځېدو فیصدي چې د یو انسان وجود دا هره برخه، مثلا سینه د انسان د وجود څو فیصده برخه جوړوي او شای څو فیصده برخه جوړوي. دا د جراحي موضوع ده، خو زما چې څومره یادېږي فکر کوم چې اتلس فیصده سینه جوړوي او اتلس شاکه. د جراحي متخصصین څوک زما خبرې او یو ما غلط ویلی وینو ما دی وبخي، ځکه چې دا ډیر ځت خو ما ویلی. او همدغه چې لاسونه یو فیصدی لري، او همدغه چې یو فیصدی لري، چې دا ټول راځنه کې نو سل فیصده د وجود جوړای. نو یو دا ګوري چې دا انسان څو فیصده سوځیدلی، لس فیصده سوځیدلی، شل فیصده سوځیدلی، ډیر سوځیدلی، پنځوس سوځیدلی، څو فیصده د انسان سوځیدلی. دا یو موضوع ده. دوهمه موضوع په فیصدۍ کې د فیصدۍ درجه د سوځیدو کې د سوځیدو درجه ده، چې دا انسان لومړۍ درجه سوځیدلی، دوهمه درجه سوځیدلی، که دریمه درجه. ساده ژبه ده چې دا سطحي سوځیدلی همداسې فقط د پوستکی او دا د پوستکی په سر یې چې کوم ویښتان دي، دا سوځیدلی یوازې د پوستکی ورسره سور شوی که نه؟ دا پوستکی سوځیدلی د پوستکی لاندې چې کوم شحمیت دي، دا سوځیدلی که نه؟ د دې نه هم حتی داخلي د انسان د وجود په داخل کې دا انسان کلمی چې دی او په بطن کې، حتی د تودوخې درجه دومره زیاته ده چې دغه لا په داخل کې سوځولې دي. نو دا دوهم برخه چې دا سوځېدو درجه ده. هر څومره چې د یو انسان د سوځېدو فیصدي لوړه وي او درجه یې زیاته وي، دغه سوځېدل خطرناک وي. یعنی که یو څوک اویا فیصده سوځېدلی وي، اتیا فیصده سوځېدلی وي، او د سوځېدو درجه یې هم دویم او دریمه درجه وي، طبیعي ده چې دا خطرناک حالت دی.
ډاکټر صاحب، خو عام خلک، یعنی یو څوک پوهېدی شي په دې باندې چې دا سوځېدنه څومره عمیقه ده، څومره جدي ده؟
زه فکر کوم چې عام خلکو ته خو به لږه ګرانه وي چې په دې باندې پوه شي چې دا سوزیدنه عمیقه ده، یعنی ژوره ده، درجه یې لوړه ده، او فیصدی خو آسانه ده که د سوزیدو د درجې په رابطه، د سوزیدو د فیصدۍ په رابطه باندې پوهاوی رامنځته شي په ولس کې، نو دا ډېره آسانه ده چې سینه 2% شا 2% لاس شیل 2% چپ لاس 2% پښې 2% دا فیصدی چې دا آسانه زده کوي. اوس خو تقریبا د سواد کچه لوړه شوې ده، خو که څوک سواد ونه لري دا شیان چې ورته تشریح کړي نو پرې پوهېږي. خو د سوختګۍ یا د سوزیدو د درجې په رابطه باندې قضاوت دا به ګران وي، عام ولس ته به دا ګران وي چې په دې پوه شي چې دا سوزیدنه لومړۍ درجه ده، دوهمه درجه ده، کله د دې هم عمیقه ده. خو په مجموع کې د سوختګۍ په رابطه باندې یا د سوزیدلو په رابطه باندې زموږ د ولس په کچه باندې پوهاوی ډېر ټیټ دی، ډېر زیات ټیټ دی. او په دې رابطه باندې د عام خلکو د عام ولس په منځ کې د پوهاوي لوړولو ته د مساجدو د منبرونو د لارې نه، د سپین ږیرو د لارې نه، د مکتبونو او د معلمانو د لارې نه، همدغسې په ټولنه کې چې متنفس خلک وي د هغوی د لارې نه، او د ټولنې د مختلفو قشرونو د لارې نه په دې رابطه باندې د پوهاوي رامنځته کول دا اړین دي. خوشبختي دا ده چې اوس په افغانستان کې موږ د اوس مهال تقریبا 4200 روغتیایي کلینیکونه په ټول افغانستان کې لرو چې دا ټول دولتي دي، او دا موجود دي. له دې علاوه ډېر زیات خصوصي روغتونونه، کلینیکونه او دا هم لرو. د افغانستان په ډېرو لرو بانډو او کلو کې هم موږ کولی شو چې په یو ډېر لرې ځای کې یو روغتیایي کلینیک پیدا کړو. دا سمه ده چې ممکن دغه ساحې خلک یو څه پیدا مزل وکړي چې دغه کلینیک ته ورسیږي، خو په هر حال یو څه شته. او دا 4200 کلینیکونه هم ډېر تعداد دی. نو دغه دا ده مهمه او ضروري خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې هر څومره زر چې کېدای شي مونږ خپل روغتیایي کلینیک ته مراجعه وکړو. که چېرته زمونږ نه روغتیایي کلینیک لري وي، نو د افغانستان تقریبا 23000 کلو کې د روغتیایي رضاکار په نامه باندې موږ په افغانستان کې یو بل ساختار لرو چې په هغې کې یوه زنانه ښځه او یو سړی دواړه چې هغوی ترینینګ اخیستی دی، او هغوی رضاکار دي، د هماغې کلي اوسیدونکي دي، پلرونه او نیکونه د هماغې کلي خلک دي، او د همدغې ټولنې په منځ کې هغوی اوسیږي. هغوی په دې رابطه باندې معلومات هم یو څه اندازه لري، او یو څه اندازه هغوی ته دوایی درمل هم ورکول کیږي. اوس به څوک دا ووایي چې دا درمل خو همیشه نه ورکوي، زه بالکل منم دا چې دا درمل ممکن په منظم ډول باندې هغوی ته نه وي ورکول شوي، خو یو څه ورسره شته چې هم د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته کولی شي، هم په دې کې مرسته کولی شي چې دوی ته نږدې کلینیک وروښيي. د هغوی سره داسې وړې وړې ورقې موجودې وي چې هغه ورقه ته داسې یو خط پې کش کوي چې هغه څه تکلیف ته ولري، هغې ته یو خط کش کوي. شون دغه خلکو کې بعضې داسې دي چې هغوی بې سواده دي، په خط نه پوهېږي، بیا هغوی ته دا د رجعت یا دا د ریفر ورقه چې ده په عکس جوړه کړې تصویري، په هغه عکس ورته داسې خط کش کوي چې دا سړی د دې تکلیف له کلینیک ته ما در ولېږه. او دا ټول خلک چې دي دا د یو کلینیک مربوط دي، یعنی دوی په خپل سر نه دي، دوی د یو کلینیک مربوط دي او د هماغه کلینیک سره په تماس کې دي. نو په دغه د کلو په سطح باندې دا هم کېدای شي چې د دغه شبکې نه هم استفاده وکړی شي، او انشاءالله چې مؤثره به هم واقع شي.
بله ډاکټر صاحب یوسف طیب مننه. بله قدرمن اوردونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. که ډاکټر صاحب بیرته راشو د ورستۍ زلزلې له زیانمن شو خلکو هغه چې په دې ورستیو کې پکې وای چې په سیمو کې ډېرې ناروغۍ خپرې شوې دي، یوه هم د ناس ده شدید خارښ ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده. او نس ناستې خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي، حتما هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغه ناروغۍ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ مهرباني.
قدرمن نوري صاحب، دا چې په دغه حالاتو کې چې د خارښت ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځلس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم پخپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله دا هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو هغوی هغه صفاتي جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاک اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یې هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلور پنځه خونو کې اوسېدل، څلور پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغي چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغي چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي داغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه څه اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغۍ باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی فاته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړی مشي کوي، په غاړه باندې ستړی مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، دا هغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدی ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدی ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ها دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدی ناروغیو، د نس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې د ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکې اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپل شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دیرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ دپاره مخکې د لاس ووینځئ. د خپل ځان دپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به یې کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالیږي، چې هغه نس ناست دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي. دوی کولای شي چې مثلا په کونړ کې زلزله راغله، کونړ، ننګرهار، خوست، افغانستان څوارلس ولایتونه دا د ملاریا لپاره اندیمیک ولایتونه دي. یعنی دلته د ملاریا شتون همیشه وي، دلته د ملاریا غوماشي د ملاریا ماشي وي. دوی کور خو وران شو، دوی د کور نه چې راښکته شو کوشش وکړي چې دوی په کومه خیمه کې چې اوسیږي، په کوم ځای کې چې اوسیږي، هلته د یوې جالۍ بندوبست ځان دپاره وکړي. خپل کوچنیان، خپلې میاندې، خپلې زنانه هغوی په یو جالۍ کې د شپې ویده شي تر څو د ملاریا د ماشو نه مسؤول پاتې شي او په ملاریا باندې اخته نه شي، ځکه ملاریا هم چې ده یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. په همدې ډول باندې دوی کولی شي چې د خپل ځان د حفظ الصحې او نظافت د ساتلو پر اساس باندې او یا په یو ځای د ډېرو خلکو د اوسېدو نه د دې دپاره داسې یو دغه وکړي، داسې یو 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 کار وکړي، هغه هماغه محلي کوم څه چې د دوی په لاس کې دي د هماغو امکاناتو نه استفاده په داسې ډول باندې وکړي چې د دوی ډېر یو بل سره د نږدې اوسېدو په یو اتاق کې په یو خیمه کې د پنځلسو شلو نفرو د اوسېدو څخه دوی ځان وساتي تر څو د جلدي ناروغیو څخه دوی په امان کې پاتې شي. او دغسې نورې هغه سپارښتنې چې دوی ته هلته په همدغسې حالاتو کې روغتیایي کارکوونکي وړاندې کوي او روغتیا پالان ورته وړاندې کوي، په دغو سپارښتنو باندې دوی عمل وکړي تر څو ناروغیو د شیو او په ناروغیو د اخته کېدو څخه دوی ځانونه وساتي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې مو ګډون وکړ. تاسو قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د دې خبرونه ته مو ټلیفون وک کور ودان د ازادي رادیو خبرونه اوري. څلې ریش ساعته خبرونه کو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مو اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. Please.